عمر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نوې شته. دا یو دلیل د اجباري وادو ناپوهي ده، او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر واړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی واړه نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ واده ته مجبورېږي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د سات ژوند لپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې مور او پلار باید باسواده اوسېږي، مور او پلار دوی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل همې ښه کنه وسي، دغه وږی پاتې نه شي. دې نه دوی په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول. اوس چې طالبان راغلي دي، دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه سوه چې دغه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم درېدلې دي؟ په لیرې پرتو سیمو کې خلک نور لاسرسی ورته نسته چې هغوی ته داسې برنامې عملي سي چې ورته وویل سي چې خپل نجونې باید پرېږدي چې درس ووایي.
یا متاسفانه ار فیلی تعاول کې نور هیوادونه چې افغانستان سره دا برخورد کوي مثلا باید دا وسنجي یا دا په نظر ونیسي چې هر ستونزه چې دی ایجاده یا مثلا هر کومکونه چې خپل ملت ته کمی دی کې یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچیر د بشري کومکونه کمی، کچیر د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د ښه کول لپاره دی مصرفونه کول، که دای لږېږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لس ته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به یې ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا کډوال اولاد لري یا زوی یا لور زوی دواړو کار کوي او مور پلار یې خپل ژوند ورته برابر کړي، که یوې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غواږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان هغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي، سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوراوانه سوت کوو، اما اله من یاسو چې ان شاء الله برته به ټول شان سم شي.
صافي صاحب، یو بل پښتنه بل تاسو صدا وکم چې کنجونی به سیوا د وی د دوی راتلونکو به هم همداسي ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادی وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه، خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سیوا د وی دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او ک په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي، او همدارز په دولتي ادارو کې د شتون نشټون په دې معنا نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفه وي. دا
ام د څه چې یو ویلې موږ په عموم سرته موږ هغه د نشمانیا پوښ خلک یا په سوا د خلک موږ کافی ندی لکه نور وادو و نمگه اترو سه هم دیر روست پاتی فیصدی باسواد خلکو پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که مگه بیا هم نیمایی یه رکر نوسی مثلا یاو پتسالو رو مثل یکش کسی و زیگی که دا هم معروم کو دا قشر به نور هم لکشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادان دی مثلا معلمان دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسواد و خلقو پورا کرده که دقیقا هم منگه ده کار نمحروم کو دی باید بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی. ده یو الو استون زخبل حکومت ده او تو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنی باسواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر جنگی یو قشر نه دی خپل هم ضرورت لري دغه سي تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغه نه د قطه کې یعنی هغه امکان ته پرېنه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي، یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجي، یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده، نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصولو باندې برابر، نه په انساني اصولو باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامع بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هېڅ حق قایل نشي او نیمایي ته فرزن قائل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل ادیب په مشکل گرفتار اوسي، بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې فرصت نه پیژنې دا به تر هر کاله پورې چې دی وشي کولای په زور التکینی بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخر به څو پرسنه نه پیژنې او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي د منځ لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني د ښځې یوازې مثلا په دې متاسفانه میډیا ته داسې بې سواده مبصرین راوي داسې تبصري کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي په لار لاړه شي د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلک دا شاید ورسره ومني په قمده ټول پېخاندي حتی نفرت کوي د داسې پوهې نه د خلکو چې ته د ښځې نه څه رقم یو برداشت لري، ته د ښځې د لاره تک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي، یعنی چې وي هغه جامعه د منځه ځي که هر رقم وساتي که هر څومره په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټولو ښځو ته وشي، ټولو قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینه ته، اقوامو ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا چاته چې خوخیږي دنه باید هغه ته احترام وشي. نو کدا رقم چې د دې د خوځو شتون په جامعه کې نه خوخیږي، شاید د ټولو نه وزي، شاید یو طبقه وزيږي، کدی دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله ډیر مننه صافی صاحب. اوریدونکو له سناتوري ګلالی صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او همداراز د دوی ترڅنګ زموږ بل میلمنه لیلا دولتزی صاحب چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړي. له دوی دواړو څخه ډیر مننه اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې موږ ته مو زنګونه وهل او خپل تبصرې مو له موږ سره شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت تر رسیدلې دی. د خدای په امان.
اوج مې مکتب تا او سبای دا خار کې روان، قاتل خبر کړي چې زندگی دا خار کې روان. مکتب تا سبائی دا خار کے روان، قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان. سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان.